السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې. دغه خبرونه چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو پکې خبرې شوې او دا چې ولې افغان کډوال البته یو شمیر افغان کډوال د کوربا هیوادونو له فرصتونو نه ګټه نه اخلي په دې اړه پکې په زړه پورې سپارښتنې شوې دي. هیله ده چې دا پروګرام بیا درسره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش کاناډایي ډیپلوماټ جورجیچ ګانیون د افغانستان لپاره د مرستیال استازي په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن ګانیون به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځایناستی شي. ملګرو ملتونو ویلي چې نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ د بشري حقوقو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبرۍ او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې اته وشت کلنه کاری تجربه لري. نو موړې له 2021 کال را په دې خوا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله استازي پاتې شوې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یا یونما د رهبرۍ په جوړښت کې دغه بدلون وروسته تر هغه اعلان کړی چې طالبانو 13 میاشت کابل ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ پر سفر بندیز ولګوه. بنټ ویلي دای بل لری واټانه د خپلو چینلونو لاره په افغانستان کې د بشري حقوقو ارزونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګي بریټ غندلې او ویلي دي هیڅ شاید بریټ نشي توجیه کولای. بنټ نن سهار وختي پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر ویلي هغه کسان چې بریټ تر شا دي باید تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې لمخې عدالت ته راوستل شي. دغه ځانمرګي بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی څرنوالۍ د پخوانی ودانې مخې ته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی دی. طالبانو په خکه کې د شپږو کسانو د مړینې او دیار لسو د ټپې کې دوه خبر ورکړی خو زینو راپورونه کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږستانه خو دل شوی. داعش د بریډ مسؤلیت منلې دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې افغانستان پورې اړوند یو مسله کې د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د احضار پریکړه کړې. دغه کمیټې ویلي دی چې نوموړی د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایک مکال د احضار په مکتوب کې ویلي دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19 د کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی وو وخت نه لاره خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه وتنه وجل شوې دي. د اوکراین پر بیلابیلو سیمو دغه بریدونه چې لنن سپیده داغ مهاله پیل شوي د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په مرکزی اوکراین کې د روسیې په یو خونړي برید کې چې د پاوز د روزنې په یو مرکز وشو لږ تر لږه 150 تنه وژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید د اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړي چې له لویدیځه غواړي پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د تیرې اګست میاشتې په 6 نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړې او لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړې ته د پای ته رسیدو هڅې شوې خو تر اوسه بې پایلې پاتې شوې دي. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي داسې یو پلان چمتو کړی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو تضمین کوي. ترامپ چې له خپلې سیالې د ډیموکرات ګوند له کاندید کاملا هاریس سره اوګه په اوګه سیالي ته دوام ورکوي پرون په یو پودکاست کې د خبرو پر مهال ویل چې انتخابات دای وګټي نو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو معاملې به وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولای چې د دې پټکو بیا به ناکام شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. ولی یو شمیر افغان کډوال د کوربه هیوادونو له فرصتونو ګټه نه اخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان په ګاونډیو او د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې کډوال دي. د کډوالو یو لوی برخه ځوانان دي، هغوی چې په اغزنو او خطرناکو لاروی ځانونه نورو هیوادونو ته رسولي او پناه یې اخیستي. داسې هم لیدل کېږي چې په یو شمیر کوربه هیوادونو کې ځینې د ګوتو په شمار افغان کډوال له فرصتونو د استفادې پر ځای ناقانونه او تاوتریخجنو کړنو ته لاس اچوي. په جرمنی، بریتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو کې په دې وروستیو کې د قتل او چړې وهلو څو پرله پسې پیښې وشوې چې افغان کډوال پکې ښکېل وو. دې کارونو د کوربه هیوادونو غبرګون پارولی او جرمنی د لومړي ځل لپاره د تېرې جمعې په ورځ د طالبانو له واکمنۍ وروسته 28 افغان کډوال ډیپورت کړل. پوښتنې دا دي چې افغان ځوانان ولې د کډوالۍ پر مهال له شته فرصتونو ګټه نه اخلي، ولې دوی په یو شمېر تاوتریخجنو پیښو کې لاس لري، د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، د کډوالو د ټولنو او د ځوانانو مسؤلیتونه څه دي؟ ځوان فکر خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د بند شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې مسؤله ګلالۍ مموزی، د افغانستان د ځوانانو په خوانی معین کمال سادات، او په ترکیه کې د افغان ځوانانو د یوې ټولنې مسؤول سید حامد سادات. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. له نیکه مرغه چې میرمن مموزه استډیو سره وصل شوې، په دې هیله چې نور میلمانه هم پرله پسې وصل سي استډیو ته او دغه بحث به سره مخ ته وړو. میرمن مموزه ستړي مشي، راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو په جرمنی کې د بن په شورا کې غړیتوب لري، دغه راز د کډوالو یو شورا هم لري چې له افغان کډوالو سره هم بل شکه چې تګ راتګ دی، یا هم له دوی سره ناستې پاستې کوي. څه لامل دی چې په دې وروستیو کې، خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې، په جرمنی کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی، ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته.
اوس
مونږ ګران افغانستان ته هیلې او دریو کری چې جوړی سي. دا ځوانان یا دا لړۍ د کډوالو چې له 2014 نه را شروع شوې ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، بې کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو بې فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بازی چلند، اگر قانونی چلند چې دوی باید څنګه په جرمنی کې خپل ځوان مخ کې بولای، او څه رقم دوی د قانون لاره مخ کې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې پر ورځ یا د وستل چې د جمعې پر ورځ باندې شوې دي، دا نوی نه دی، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندی دوسی لري په جرمنی کې، چې تاسو هم شایدان یاستئ چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانت وګه وژل سو، تاسو په زولنګین کې تاسو په کار اوسه شولا، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په موږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېد چې دا دوسی دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې، په هغه کې، په دوه ایالات کې، په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات علي تي کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دي، دوی هم د سیاست قرباني سوي دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نم دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
بله میرمن مموزه، زه هیله کوم که تاسو لږ زره له کمرې سره فاصله واخلئ، ځکه چې په تصویر کې مو ټول څیره نه ښکاري. په هر حال زما دویمه پوښتنه تاسو نه دا و چې آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي، ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته، له جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
بالکل دوی کولای شي چې په دې باندې فکر کوي، خو موږ باید له یاد ونه باسو چې موږ دلته دوه اغلرو قانون لري په جرمني کې، یو چې ورته د جنفا کنوانسیون ورته وایي او بل د جرمني په خپل قانون د شدید.
مېرمن موزه هیله کوم کله زه کیمرا تاسو ځګه کې ځکه چې پاس مخ مو نیم
سم ده
لګي وسمشو بس په دې لچې همداسې وی وسمو بيخي تصویر سمشو مهرباني خبرې وکي دامه ورکي
مالک په داسې د چې موږ په دوه قانونو سره دلته مخ یو د جنفا کنوانسیون ده یو په خپل نه نه دی او مل قانون ده. نو د جنفا کنوانسیون له 1909 څلوېښت نه هغه ده بیا په دې کې نو تغیرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه دا د جنفا کنوانسیون له هغه نه ده، خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیتونه دوی کار ونه خیسته، دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایاتو باندې ونه تل کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس د جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې خپل خلک آرام کړي، دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي او غو تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اتل ډیر سپیسات نه دوی رای زیات کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا په خپل د لیمون خلک ناراضه دي او دوی دغه وخت ورته دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوباسي او خپل خلک هم په آرامه کې.
بله کور ودان مرمن مموزه رښتیا هم په دې ورسېو کې د جرمنی د حکومت البته د سیاسي ګوندونو تګلارې بدل شوې دي د کډوالو پاړه باندې، خصوصا د افغان او سوریایي کډوالو یادونه دوی کوي او وایي چې دوی له یو شمېر افغان او سوریایي کډوالو نه کې خاطرې نه لري او باید دوی بیرته چې دوی پټه کوم مجرمین دي یو شمېر خپل هیوادونه تستانه شي. په فرانسا کې هم تازه د تاوتریخوالي او د کډوالو ترمنځ د خوډاب یو ویډیو ټولنیزو رسنیو ته راووته، بیا وروسته ویل شول چې پولیسو شپږ تنه نیولي او په هغه پیښه کې د شپږو کسانو د کډیو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شو. اوتریش هم ویل چې د جرمني په پله باندې پالک دي او هغه کډوال چې دوی پټه کوم مجرمان دي باسي افغانستان ته او نور هیوادونو ته بیرته ستنوي. دا حساسیتونه رښتیا هم د اندېښنې وړ دي ځکه چې په افغانستان کې هغه کډوال چې ایران او پاکستان ستنه شوی دي هغوی خپل آبادی ورځي ګالي وای چې دولت او موسسې لاسنیوي نه کوي او دغه کډوال کله اروپا هم خدای مکړه ورزین او هغه ستونزې چې بشري دي هغه نور هم پسې زیات شي. راځي چې د خبرونه بل معلومات ورشو. ښاغلی کمال سادات چې د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین وو د محل په واشنگټن کې اوسې هم را سره استریو ته بحث یو ځای شوې دی. ساده صاحب ستړي مشي، تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان کډوال د کوربه هیوادونو قوانین نه مراتوي او له فرصتونو نه لازمه ګټه نه اخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بلدین صاحب تاسو قدرمن ملمنو ټولو اوریدونکو لیدونکو ته ستړي مشي وایم. لومړی خبره دا ده چې افغان ځوانان په افغانستان کې خورا ډیر آزاد روغ دي شول. دوی هغه ازادي چې لرله لایغې نه داسې ګټه پورته کړه چې کله کله به په افغانستان کې هم له هغه قانون یا له ازادۍ نه پښه واړوله یا په مظاهرو کې یا په نورو کړنو کې. یوه خبره. بل خبره دا چې مهمه دا ده چې از افغان ځوانان نورو هیوادونو ته ځي د هغې هیوادونو په هغه قانون باندې کړنلاره باندې ځان پوه کړي چې دلته قوانین څه دي، ځکه چې کنړۍ بیل هی ودونه دی بیل سیمې دی امدا شانتي بیل بیل قوانین اصول چې دی اغام لري. مثال دلته امریکې ته چې څوک راشي په غلمړنۍ دویم درو ورځو کې دی ته کلچر اورینټیشن یا فرهنګي کلتوري د غکړنلارې چې دی دا ورخی چې دلته اصول څه دی. اصول دا دی چې که دلته تور خلک دی که سپین خلک دی که مسلمان دی که غیر مسلمان دی چې هر ډول خلک دی که جګ دی که ټیټ دی که ښځه نارینه مایوب سم دی هیڅ فرق به وایي چې نه پکې کوي. او بل دا چې دلته دی دی نور قومونو یا دلته دی ملی ګټو دی پاره باید څنګه یو څوک خپل حرکات چې دی اغا تر سره کی. فکر کوم چې زمونږ افغانان چې دی دغه یا خو یې په نورو هیوادونو کې د قانون هغه کومې کړنلارې چې دی هغې سره نه دي بلد شوي، یا دوی دا فکر کوي چې مونږ د افغانستان نه راغلو یا په افغانستان کې دومره زیاته ازادي نه وه لکه د اوس حالت به یادوي چې دلته خو بس امریکا ده لکه په میډیا کې چې خپرېږي چې ډیموکراسي ده بس ازادي ده چې څه وایې چې څه کوې او بس نو مشکلات نشته. تاسو ته به یاد وي چې په زرګونو مظاهره کوونکي ارګ ته لاړل، ارګ ته داخل شول، اداره مور چوکۍ میزونه مات کړل خو هیڅوک ونه نیول شول. خو په امریکا ته چې واشنگټن سپینې ماڼۍ ته ورغلل د امریکې پخوانی جمهور رئیس تر اوسه پورې محکمو کې یوه ورځ په یوه محکمه کې ناست وي بله ورځ په بله کې. په دې لحاظ چې دلته هغه افغانان زمونږ چې له مجبوریت نه راغلي دي لاو په نورو هیوادونو کې اوسیږي باید په دې قوانینو باندې ځان پوه کړي چې په نورو هیوادونو کې جمهور رئیس عام وګړي ترمنځ فرق نشته، په ټولو باندې به یو شان قانون عملي کیږي. نو مهمه دا ده چې هغه څه چې دوی مهم بولي چې کار پیدا کی چیرته وظیفه پیدا کی، له ټولو مهمه دا ده چې لومړی د هغې ماحول خلکو پیژني، د ماحول په اصولو باندې ځان پوه کی چې دلته ژوند تیرول په کوم اساس دی. بالکل امریکا کې چې څه وایي د امریکې د قانون لومړی مده دا دی چې ازادي د بیان ازادي او د مذهب ازادي. په دې معنا چې که مسلمان وي بالکل هیڅ خبره نشته، مسلمان شه خپل مسلمانۍ ته ادامه ورکه او دا درته وایي چې خپل کلچر خپل ژبه مه هیروئ، خپل مذهب هم مه هیروئ. که په بل مذهب وي، که څوک مذهب خوښوي که نه یې خوښوي، نو تر څنګ یې دام ورته وایي چې ملي منافع د بل چا سره په اصولو کې ژوند کړل باید په دې لاره وي. که په دې لاره نه وي نو بیا د قوانین ورته وایي چې بندي کېږي، هم هغه حقوق چې درکول کېږي دغې حقوقو نه هم تاسو
ساده صاحب که څه هم تاسو په امریکې کې د امریکې د شرایطو یادونه مو وکړه، په امریکې کې که څه هم په دې وروستیو کې داسې پیښې نه دي رامنځته شوي، البته رسنیزې شوي نه دي چې په هغو کې د تاوتریخوالي پیښې وي او په هغو کې د افغان کډوالو لاس وي، اما په اروپا کې تاسو حتماً ګورئ چې پرله پسې یعنی په مسلسل ډول څو پیښې رامنځته شوې، چې په جرمني کې څو پیښې مخکې میرمن مموزی هم یادې کړې، په بریتانیا کې یو پیښه و چې افغان کډوال پکې ښکېلو، دغه راز په ویانا کې و فکر کوم دغسې یو پیښه وشوله، په فرانسا کې تازه وړمه ورځ داسې پیښه وشوه چې د سړک سر باندې ځوانان خوډب کې یو بل په سوټۍ ولي افغانان دي، تازه په جرمني کې راپور شوی چې د افغانانو په واده کې لانجه شوي، څو کسان پولیس پکې ټپیان شوي، نه پوهېږم چې خوډب شوی او که ډزې هم شوي. دا فکر کوي داسې خپل سره کړنې دي او که نه یو څه د ځینو ډلو له خوانه دا کسان هڅول کېږي چې تاوتریخوالی وکړي، ځکه افراطي ډلې هر چیرته شته. فکر کوي دا به خپل ساري کړنې وي، د ځوانانو خپل سرزوري به وي او کنه ممکن ځینې داسې سازمانونه وي چې په لوی لاس د افغان کډوالو رنګ بده کې او کوربه هیوادونه د تواسه وي چې افغان کډوالو په وړاندې خپل پالیسۍ نور هم جدي کړي، نور هم تیز کړي.
یو خو هغه کړنې دي چې هغه سازمان شوي وي، ترتیب شوي وي په نورو هیوادونو کې، لکه د نورو هیوادونو خلک چې په هغې کې برخه اخلي او بیا یې ځینې خاص ډلې ټپلې چې دي په نړۍ کې هغه یې زیمور اخلي. هغه مسله خو جدا ده او ځنه دا مسله چې دغه کله په مظاهرو کې یو څه وشي یا په نورو ځایونو کې په پولیسو حکومتي ادارو باندې یا نور څه وشي، دا په ډیرو ځایونو کې کیږي. فکر نه کوم چې په داسې مسایلو کې د کوم سازمان یا کومه ډله ټپله چې دا هغه لاس ولري. که چېرته حقیقت ووایو نو زموږ افغانان داسې دي چې یو څه هغه د ځواني احساسات یا یو څه شوخی لري. دلته چې کوم دی افغانانو پروګرام خامخا یو هغه خپل منځي جنگ خو پکې کیږي، یا افغان یا د خبرو هغه تیزی خبر یو څه خو پکې کیږي. نو هدف دا دی چې دلته هغه احساسات دی افغانانو چې دی، یا هغه کوم فکر باندې چې افغانان راځي هغه فکر مطابق دوی خپل حرکتونه کوي، عمل کوي، مخ کیږي. او کچیرته داسې دوی فکر وکړي چې نه د افغانستان هم نه دی، مهاجر یو دلته، هغه کو پورا حقوق چې یو سیټیزن یا تابع یو څوک ولري هغه خو مهاجر په یوه دنیا کې هم نه لري. نو په دې اساس کله کله داسې کړنې رامنځته کیږي، او دغه کوم وړې وړې کړنې چې دي لکه په جرمني کې، په اروپا کې چې ځنې په مظاهرو کې وشول، یا ځنې د خپل منځي یا له نورو سره جنګونه چې وشول، لوی لامل دا دی چې دغه هیوادونو ته چې او دغه خلک ځي عامه پوهاوی د هغه هیواد د قانون او اصولو مطابق چې دی اته هغه عامه پوهاوی نه ورکول کیږي. نو
کور ودان سادات صاحب سلامت اوسې. میرمن مموزی بیرته تاسو ته راګرځم تر هغه چې زموږ بل میلمه ترکیه نه وسلیږي. تاسو څه فکر کوئ په جرمنی کې د کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړۍ باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغه پیښه ښکیل کړي، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمیر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت و چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلل، دوی له فامیلې سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو، پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي. داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه د 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې په دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړئ که دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښه رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد، یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکشه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی، او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځي چې افغانان وایسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولی چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افهم عمومي کړی ده، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته اول کې ډېر خلک راننوته وبوس نه، لکه چلافسا په اڅه چې دی هغه ساتي، او اڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلق چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی اشتلی سي، په کوم دلیل باندې اشتلی سي، او ولې باسي، دې باید مونږ پښتنې کو چې ولی په کوم دلیل باندې دوی سل کېږي، نو دا افغانان چې وې سل سول دوی ډېر درندې جنایي اغلری دوسی لري. په جرمنی کې په یو وار باندې څوک نه واسي، په دوه واري دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خراب کړي، نه ورته قاضي خراب کړي، نه ورته سرنبال خراب کړي، نه ورته پولیس خراب کړي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کال د دوه کال چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په یو چیرته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پیراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني دا ته وتلي. یعنی دغه دوسیه چې دوی لري، دوی له ډېر کلونه نه دوسیه لري، دوی ډېرې غټې دوسیه لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیر ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک موږ ته دلته نه نه سي موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دویم یو لار ورته پیدا کړ چې کرا کرا دغه افغانان وباسي، او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمنی نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیدل کېږي.
بله، او میرمن موزی زی او بل بحث هم راځم. تاسو وویل چې 50 زره افغانان په غلس کې دي چې لکتر لګه پناوی نه دی قبول سوی، یا مثلا د کډوالۍ کې سونه نه دی قبول سوی تر اوسه، او دغه 28 افغان کډوال چې د تیر جمعې په ورځ په والوتکه کې ولیک ډول شول کابل ته، دا هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته لمړی ځل و چې داسې یو کار وشو. فکر کوي دا د لړۍ پایل دی؟ یعنی جرمني نور کډوال هم باسي او کنه یوازې هغه خاص کډوال یا د ګوتو په شمیر کډوال به باسي چې په مسلسل جرمونو کې لاس لري؟ زه فکر کوم له میرمن مموزه سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. سادات صاحب راځي برته تاسو ته راګرځ تر هغه چې د میرمن مموزه سره اړیکه حقیقي دغه د کلتور د عامه پوهاوی پروګرامونو تاسو یاد کړل په امریکا کې، دا څومره مهم دي خصوصا د افغان ځوانانو لپاره چې د کلتور د عامه پوهاوی پروګرامونو عام سي، او دا فکر کوي څومره ګټور دي؟ ځکه دغه کومې پیخ چې رامنځته شوې دلته په اروپا کې تر ډیره داسې مسائل نه و چې مثلا د کلتور سره د اړخ لري، داسې یو څه افراطي کړنې وي. مثلا هغه یو مظاهره کې چې یو کس راځي په مظاهره چانو باندې په چاکو وار کوي، په جرمني کې بیا مثلا پولیس ورځي، پولیس ګواښ کوي، دواړه سره بیلوي، اما دا کس راځي بیا پولیس په چړې وهي چې د پولیس ټپونه ژور وو، بیا وروسته په روغتون کې سا ورکړه، هغه په خوري حساسیتونه وپارول. کلتوري عامه په هوای ډیر مهم دی، او کنه فکر کوي د حکومې ټولنې چې دلته په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې، خصوصا د افغانانو ټولنې، دغه ټولنې بعد ځینې اصلاحي پروګرامونه، ځینې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي تر څو ځوانان وهڅوي چې په راتلونکي کې دغه ډول پیښونه مخنیوي وکړي، یا حداقل کچه راکمه کړي؟
خورا مهمه پوښتنه ده. بالکل، لومړی خدا چې دلته کلتوري کړنې مهمې، ځکه دي چې د افغانستان کلتور کلچر او د اروپا د نورو هیوادونو خورا ډیر فرق لري. هدف دا دی چې دلته چې کوم څه کیږي په افغانستان کې نه کیږي، افغانان په یو فکر سره راشي چې دلته چې ډیر څه کوي هغه اني ازادي ده. دوی د ازادۍ د معنی نه په هر معنا کې اني بل شانتي فکر اخلي، هدف اخلي. نو ازادي په دې معنی نه چې د چا د حقوق یا په مظاهره کې یا په بل څه کې د هغه په حقوقو باندې تیری وشي. دوامه خبره دا چې بالکل زه دی په نړۍ کې چې د افغانانو ټولنې دی زه له ډیرو سره بلد یم، که جرمني کې، ترکیه کې، کاناډا، دلته امریکا یا په نورو کې. اوس په کار دادای چې لکه څنګه چې موږ دلته په امریکا کې د کلتوري ټولنو ټولنې لرو، په دې کې د خپل مذهب، خپل کلتور، د افغانستان د ملي ټرمینالوژي چې دا لکه ملي ورځ، ملي بیرغ، یا ملي اشخاص، د هغه یادونه خپلو ماشومانو ته کوو، او د خپل مور او پلار هغه حقوق ورته بیانوو چې د خپل ماشومانو پردي نه شي، او تر ډیره ډیره پورې د افغانستان اصول قوانین دلته عملي کړي. همداشان د دې تر څنګ هغه نوي کسان چې دلته راشي هغوی سره هم تر ډیره بریده کار کوو چې څنګه دلته وصول څه دي. تاسو چې کوم فکر کولو چې امریکا یا نه غربي هیوادونه په دې شانتي وي هغه شراکام ته نه دي، نو کدی وظیفه پیدا کول وی، کدی ژب زده کول وی، کدل ته په نورو اصول او قوانینو باندې برابر برابر، لکه دلته چې په امریکا کې یا په نورو یو دونو کې ځنی ټولونو مسولیت اخیستای دی، خزینه لري نه پدې کې مصرف دي، کار کوي خپل کسان دي دغه ټولنې له اصول سره برابر وی. همدا شانتي کې په نورو یو دونو کې هم وشي کار ضرور نه دی، یو څه ډوډۍ به پیدا شي جناب الدین صاحب، خو ضرور دا دی چې ژوند څنګه وکي، ژوند دې سره محفوظ وي، ژوند کې څنګه پرمختګ وکي، دغه ژوند کې د نورو هیوادونو هغه اصول قوانین چې دې دغه چوکاټ ته ځان څنګه واچوي، نو بیا هم ژوند خطرېږي، هم به داسې پېښې نه وي رامنځته شوي، هم به د افغانستان د خلکو نوم چې دا لکه په خنوم چې یادیګو داسې نوم به نورم ورته اضافه شوی وي. نو د دې تر څنګ ځنې افغانان دین صاحب چې دلته راشي، د مهاجرینو چې کومې ادارې دي لغینه غوښتنه وشي چې تاسو راشئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، نو زه خو په دې دفتر کې کار کوم، د مهاجرینو په یو دفتر کې، ښاغلی لودین ډېر افغانان دي چې هغه بیا داسې پروګرامونو ته نه ځي، که چېرته بل مدی یا بل څه پروګرام وي بیا ټول فامیل ور روان وي. زه ځکه دا خبرې سپینې سپینې کوم چې خدای مکه داسې پیښې بیا رامنځته نه شي. د دندې وظیفې پیدا کول دومره مهم نه دي لکه د یوې ټولنې له چوکاټ اصولو سره ځان برابرول. نو داسې پروګرامونه که هغه د مهاجرینو ادارې لخوا برابرېږي او که هغه د افغانانو لخوا وي، دوی ته د ورشي که وړه وي که زړه وي او دې سره د ځان برابر کړي، بیا داسې پیښې ډېرې کمېدای شي.
کور ودان ساده سب ډیر مننه بیرته تاسو ته راګرځو. میرمن مموزی مخکمو اړیکه سره پریش په دی لچې دا ظلمو غاګ او انزور سم ولرو، په ظاهر همداسې ښکاري چې اړیکه بیرته سم شوې ده. په جرمنی کې د افغانانو ټولنې څومره فعال دي؟ تاسو هم د کډوالو یو ټولنه لري چې تاسو خپل مسولیت په غاړه لري، تاسو ک د خپل فعالیتونو په اړه باندې وایي چې څه کوي، کډوالو ته څه سلام مشورې ورکوي، او دغه سلام مشورې څومره کولای شي چې د کډوالو له خوا د تاریخجنو پیښو ګراف راکم کی؟
مننه. زمونږ اتحادیه دغه تقریبا د 2019 کې فعالیت کوي. هغه کډوال چې جرمني ته راغلي دا تنها کډوال نه دي، افغانان نه دي، یعنی بلکې ټول له هر ملکونه چې راغلي دي دوی سره لارښوونه کوو، دوی ته هغه انټریکشن ورته ورښیو، د آلمان قانون ورته ښیو، د آلمان هغه ژوند چې په آلمان کې ده هغه ورته ښیو. یعنی موږ هغه دوی دغه ژوند ته برابروو او دوی په افغان دلته ډېر زیاتې ستونزې او ډېر هیرو باندې دوی جرمني ته راغلي دي. دوی فکر کوي ځوانان چې جرمني ته راغلي نو د بعضې خلک موټر چې ویني یا کور چې ویني یا ژوند چې ویني، دوی وایي چې یعنی زم باید داسې څه ولرم، زه باید داسې مخکې لاړ شم. چې نو بعضې دغه ځوانان د هغه قاچاقبر ووایم چې هغه قاچاقبر چې موږ هغه څخه خشغه نه خو دلته هم داسې د مواد مخدر دي او داسې نور څه نه کې لاسونه دوی غواړي چې لکه ورور مې چې مخکې چې ډېر یو ځای چې دوی ته لارښوونه کېږي، یو څه چې ورته کېږي، دوی نه ځي، دوی نه غواړي چې هلته لاړ شي او یو څه زده کړي. یو څه هغه کې په هغه وخت کې دوی هغه ځای ته ځي چې په یو مصیبت باندې گرفتار شي. خو د آلمان حکومت ډېر دې کې مصرف کړی دی، ډېر ځوانانو سره چې حتی د مور او پلار هغه مینه چې مور پلار اولاد ته ورکوي، هغه څه چې مور پلار ورته ورکوي، یو زوی یا لور ته ضروري هغه دوی ورته ورکوي. د سهار کې له خوب راپاسوي، دوی مکتب ته لیږي، دوی یعنی دغه ژوند ته برابروي. خو بیا دغه ځوانان سرغړونه کوي، لکه دغه پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه یې وواژه، داسې نورې پېښې راپمنځته شولې چې د نور افغانانو هم دغه یعنی هغه نوم افغانان ډېر ښه نوم لري. نو څنګه کولای شو چې دغه اتحادیې چې په جرمني کې دي له خپلو افغانانو سره په تماس کې شي یا خپل هغه افغانانو سره په تماس کې شي، څنګه کولای شي دغه کیس چې زه لرم یا هغه زه قبول سوی نه یم په جرمني کې، په کوم دلیل باندې قبول سوی نه یم، نو په هغه باندې کولای شو چې داسې اتحادو سره په تماس کې شي چې په خپله ژبه باندې ورسره خبرې کړي. یو ښه ورته ورته ورکی یو لار ورته وخی چې څنګه کولای شي چې په جرمنی کې پاتې شي او جرمنان په دې باندې خوشحاليږي. دا چې هر څوک وي جرمنان په دې باندې خوشحاليږي چې دوی د وطن او دوی د خلکو بوج نسی، دوی ورته کار وکړي، د ملک کار وکړي، دې لپاره د خلک جرمنی ته راو.
بله میرمن، مموزی دلته یو بل پختنه همزه کوم، ممکن لاکثر ځوانانو سره دا پختنه وی چې ممکن په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې کله د ځوانانو لخوا یو شمیر پی کیږي، اکثره له بیکاری نه شکایتونه کیږي چې ځوانان بیکاره دي، ځوانان برنامه نه لري، ځوانان پروګرامونه پلانونه نه لري، نو ځکه دغه پیښو ته لاس اچوي. په جرمنی کې کوم فرصتونه افغان کډوالو ته شته، خصوصا د دولت لخوا کوم فرصتونه هغه کډوالو ته چې نوی راځي یا مثلا نوی د پناه کې سونه منل کیږي، داسې فرصتونه یا بوختیا وشته چې ځوانان بوخت ساتي او ځوانان له دغه پیښو راوګرځوي او کنه له دغه فرصتونو سره سره لا هم دغه پیښې رامنځته کیږي؟
جرمنی کې که یو ځوان یو ځون یو څه یعنی لاس په یو هغه باندې عمل باندې ولګوي، نو دوی کوشش کوي چې هغه له دې لارې نه وګرځوي. یعنی دا لارې په جرمنی کې ډېر سته او دوی غواړي چې دغه ځوانان داسې یو څه ونه کړي. نو دا فرصتونه په جرمنی کې ورته سته او دا خلک باید دغه چې ستونزې لري دام باید له داسې اتحادو سره یو ځای سي، او جرمنان په خپله د جرمني حکومت او خلک دا نه غواړي چې افغانان وباسي یا نور ملک نه وباسي، خو دوی له مجبوریت نه دا خلک باسي. نو هغه کسان چې نوي جرمني ته تاسویل جرمني ته راځي، نو دوی باید اول کې زبرځه کې دوی باید په قانون باندې بلد سي، دوی باید تلته له المانان سره په تماس کې سي، دوی باید اتمن یو وکیل لري، دوی باید اتحادو سره په تماس کې سي چې هغه اولنۍ دوی هغه لارې ته هغه لارې ورته وخی چې څه ورته ضرورت دي چې دغه په جرمني کې هغه خپل ځوان کرا کرا شروع کی. او مهمه مهمه دا ده چې دوی په کلتور سره او دوی له ژبې سره باید یو بلدیا پیدا کړي.
بله، کور ودان میرمن مموزه سلامت اوسئ. ښاغلی سادات، څه فکر کوي په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو په ضد باندې پارېدنې زیاتې شوې دي، د دوی تګلارې بدل شوې دي، او حتی په یو شمېر هیوادونو کې داسې اټکل دی خصوصا په اروپایي هیوادونو کې چې هغه پارټۍ یا هغه ګوندونه اوس واک ته رسیږي چې هغوی د کډوالو ضد تګلارې لري. مثلا په جرمني کې هم مخکې میرمن مموزی اشاره وکړه، په دوی ایالتونو کې وړ ممرا سیمه ییزې یا ایالتي ټاکنې وې، هلته یو ګوند چې د کډوالو مخالف و یا هم د کډوالو ضد تګلارې درلودې هغه ډېرې رایې واخیستې. څومره ویره شته چې دغه ډول پیښې چې رامنځته کیږي ډېرې انفرادي پیښې تاسو وبللې او وموویل چې دا د کوم سازمان لخوا هم نه پلانیږي، نو دغه ډول انفرادي پیښې څومره کولی شي چې لویې پالیسۍ بدلې کړي، مثلا د کډوالو ضد احساسات نور هم وپاروي او بالاخره د دې لامل شي چې په دغه هیوادونو کې هغه پارټۍ یا هغه سیاستوال واک ته ورسیږي چې هغوی د کډوالو ضد دي، او بالاخره په پای کې به دغه کوم کډوال چې شاوخوا 8 میلیونه یادیږي چې افغان کډوال دا مهال افغانستان بهر په ګاونډیو د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې دي، دوی به افغانستان ته ستنوي. څه فکر کوي دغه وړې پیښې په لوی پالیسیو باندې په لوی تګلارو باندې څومره اغیز کولی شي په اوږد مهال کې که چیرته تکرار کیږي؟
نو لساس کی ساس کی نه خودریاب جوړیږي، او ویره لرو چې کچېری مهاجرین خاصتا زمونږ غمزپلی مهاجر چې ټول عمر مونږ ژوند ټول ژوند مو په مهاجرت کې تیر کړو، کله پاکستان کې وو، کله ایران کې وو، کله بل ځای کې وو، دغه زنو ډیرو اني کمزور یا بدو مشرانو د لاسه په افغانانو باندې دغه ژوند راغلی دی. په کار اوس دا ده چې مونږ هم باید د خپل ګریوان ته سر ټیټ کړو چې اوس خو راغله زموږ ژوندون خو تباه شو، عیني په خپل وطن کې بلابیلو لاملونو نه ژوند نه تیریږي، څنګه باید داسې یو څه وشي؟ فکر کوم چې داسې پالیسۍ بیا هغه سیاست مداران چې هغه د مهاجرینو د نه ورتګ پالیسي لري هغه کمیابېدای شي، ځکه چې خلک آرام ژوند غواړي او خلک داسې ژوند نه غواړي چې هغه ژوند ته څه خطر پیښ شي. نو مهمه خبره دا ده خاصتا د افغانانو په اړه چې موږ له ملګرو ملتونو د مهاجرینو له عالي کمیشنرۍ په اړوند هیوادونو کې له دوی له استازو نه غوښتنه کوو چې افغانان په لوی تورستی په پیخو کې لاس نه لري. دا وړې وړې جنایي پیخي چې دي دا کچیر د دوی ته اسلامي پروګرامونه برابر شي او دوی وړاندې لدی چې دوی کار تر ووزی ماحول تر ووزی دوی د هغه قانون په هغه باندې پوه شي بیا ډېر څه تاثیرات لرلی شي. خو ویره لرم چې چیرې داسې وینو جناب لودین صاحب که امنیت جنایي امنیت وي که سیاسي امنیت وي که هغه اجتماعي امنیت وي امنیت امنیت دی خلک بیا داسې اشخاص نشي زغملی خلک دې زنونه برابر کی نو فکر کوم چې داسې یو څه به بیا نور هم وشي او افغانان به تکلیفونه به هم وکړي نورو هیوادونو ته به هم لاړ شي او ډیر څه به یې کړی هم وي کاروبار به یې شروع کړی وي ژوند به یې برابر کړی وي. بل ورځ مې خبرې اورېدې یو نفر اوویشت کاله جرمني کوم ځای کې تیر کړي او اولادونه زمانی دی کور یې والته خو بیا هم ډیپورټ کړای شو.
هغه پام دې نو ریپورت شو کسانو کې د سادات صاحب زینو کسانو بیا ملاتړ کړی دی وای خدای هغه کسان چې مثلا جرم کوي مثلا جنایي پیښه کوي وای خدای چې دوی وېستل شي خپل هوا ته لاړ شي ترڅو پوه شي چې دغه ژوند کې بیا داسې پیښه ونه کی دغه د هر کلی مسائل همشته. مثلا په افغانستان کې ډیرو خلکو لیکلي وای چې خصو چې جرمني دا کسان را وېستل زکه دوی وای خپل وطن پرې خیدې خپل وطن جوړ دی تللی دی حالت پناه اخیسته دغه ډول کسانو ته سوای آیا رښتیا هم د افغانستان شرایط مساعد دي چې کډوال ورشي بیرته؟
نه یو خو سیاسي مسایل دي کنه وکمن با کوسنی دي که پخونی دي هغه خو به دا خبرې کوي چې راشه خپل وطن ته خپل وطن آباد کړي مونږ هم چلته و خلکو ته مویل چې مازه په دې وطن کې به پاتې کیږو او وطن به بدو خو کله چې حالات بل شانت شول لټولو نه لمړی مونږ وتلی و. دا خو سیاسي خبرې دي حقیقت خبرې به کوو صفه خبرې به کوو خلکو ته پیغام ورکوو وطن کې می حالات جوړ نه دي کار نشته تعلیم نشته جنکای مو په کورونو کې ل او د ویني لکه غم چی وی ارګ سحر مکتب ته ژاړي کوم حالات برابر دی لودین لودین صاحب مونږ په خوښ کې کله به چې څوک دوبۍ ته لاړل خلکو به ویل چې پلنکای کورنۍ دوه درې کسان دوبۍ کې دي چې بیا به راغلل خلکو به هرونه ورچول حالات دومره بدل شول چې بیا سیالی په دې کې د چې د پلانکی کور دوه درې کسان په پانتون کې دي چې بیا به خلاص ول خلکو به ګولان ورچول جنکۍ ټولو ته اوس هغه جنکۍ ولا په کورونو کې ژاړي زما ورورو ته راشه کلیوالو ته راشه حالات برابر دي نه. دا سیاسي خبرې دي مونږ هم کولی اوس هم کوي حالات برابر نه دي نه تعلیم ته نه کاروبار ته نه مدني حرکتونو ته چې نه دي برابر. زه مجبور یم چې له افغانستان نه ووزم اوس چې له افغانستان نه ووتل نو بیا بیرته افغانستان ته ستولول دا د انساني بشري او د ملګرو ملتونو د کنوینسیون د غیر پلیکو سره سم کار نه دی. هو بالکل دا خبره دی چې افغانانو ته سخت پیغام ورک.
بله ودان سلامات اوسئ میرمن مموزی تاسو څه فکر کوئ دغه اتویست افغان کډوال چې له جرمني نه وایستل شول او دوی هغه کډوال مجرمان وګڼل دا به څومره د جرمني د هواد لپاره مثلا د زمينه برابر کې چې دوی نور کډوال په اسانه او باسي زکه هلته په کابل کې هم په یو ډول د حکومت او سیاستوالو لخوانه هر کلی وشو ویل چې په افغانستان کې شرایط برابر دي او دلته د افغان ټولنو مثلا د نورو سازمانونو چې په بشري چارو کې کار کوي د دوی مسولیت څه دی چې د جرمني د اقدام را وګرځوي ترڅو نور کډوال چې سادات سیوای په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي نور کډوالونه لیږي افغانستان ته؟ میرمن مموزه کې خپل مایک آن کې فکر کوم تاسو غاګ موږ نه لرو. ښه فکر کوم
اسما فاک تاسو ته دزي
او اوس موږ اقسام سو مهرباني او ادامه ورکړي.
ما تاسو پښتنه
باندې اوریدل او وکي کته پلان او زما پښتنه دا و چې جرمني خو اتویست افغان کډوال وېستل او تاسو ویل چې 15000 نور افغان کډوال هم داسې دي چې د مهال په جرمني کې اوسي او د مهاجرت یا د پناه غوښتنې دوسیه نه دي منل شوی. ممکن په غوې کې هم یو شمیر کسان داسې وي چې جرمني وایي چې دوی به باید خپل هیواد ته بیرته ستانه کړی شي. اما سادات صاحب وایي چې په افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې دی ځوانان له بیکاری شکایت کوي په افغانستان کې کار نشته روزګار نشته د نجونو لپاره تحصیل نشته او ښاغلی سادات وایي چې په دغه شرایطو کې د ځوانانو ستنول یا د کډوالو ستنول که په هر نوم باندې وي دا مناسب او منطقي کار نه دی. دلته د شته سازمانونو د ټولنو د دوه دند څه د ترڅو جرمني او نور هیوادونه چې د کډوالو د استلو نیت لري ل خپل اقدامات را وګرځوي. ښه، فکر کوم لمرمن مموزي سره اړیکه ستونزه لري. سادات صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. تاسو مخکې اشاره وکړه چې په افغانستان کې شرایط سم نه دي، کوم ځوانان چې تاسو سره په تماس کې یې، ځکه تاسو په خو د ځوانانو موین پاتسوی خامخا به ځوانان در سره پاړی کې یا هم ټولنیزو رسنیو کې دغه ځوانان تعقیبوي. د بیکاری شرایط حاکم دي، مثلا روزګار سم نه دی، او څه چې معلوم دي هغه دا چې کډوالۍ د افغان ځوانانو یو لوی ستونزه ده. یونیسیار وایي چې 8 میلیونه افغانان د محل له افغانستانه بهر کډوال دي، په دې کې ممکن نیمایي یا نیمایي زیات ځوانان وي. په کور د نن څه کول پکار دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارې هم داسې دي چې تر ډېره ځوانان ترې خفه دي، ځوانان خوشاله نه دي. په کور د نن څه کول پکار دي ترڅو کې چیرته دغه کوربه هیوادونه کډوال باسي؟ په کور د نن شرایط مساعد شي ځوانانو ته یا لوستو کسانو ته یا کډوالو ته، او دوی به په اسانه وکول شي بیرته په افغان ټولنه کې مدغم شي؟
یو خدا چې د کاروبار مسله ده، د تعلیم مسلک مسله ده. تعلیم مسلک می په دې سره بیا اوویل چې تعلیم ځانته ده، مسلک ځانته ده. مسلک په دې معنی چې یو څوک کار کسب زده کی. افغانستان کې خورا ډیر داسې چانسونه شته دي چې زموږ بیکار افغانان د خپل امکاناتو نه کومې منابع چې لرو، قدرتي طبیعي منابع، کدی نه سم کار واخیستل شي د افغانانو، نه یوازې چې خپل افغانان به پکې مصروف شي، بلکې د نورو هیوادونو خلک به هم کاروبار ته افغانستان ته راشي. دویمه دا دی چې کله چې یو څوک مشوم یو ځوان ته به په کور کې خوراک، څښاک، ډوډۍ، جامې، کلی هر څه رسیږي، خو هغه کله کله بغاوت وکړي، له کوره تیښته کی. تاسو ته به معلوم وي داسې ډېر ځوانان. خو که افغانستان کې اوس امنیت شته، هغه حقوق چې باید یو ځوان ولري، یو بشري ولري، کچېرې هغه ور نه کړل شي، نو بیا ځوان له کوره تیښته کی، له لوی کوره، له افغانستانه تیښته کی، چې کار نه وي، چې خورکۍ ته تعلیم نه وي، چې دوی ته هغه د ویلو اجازه نه وي، مدني حرکتونو نشي کولای، سیاست ته نه پرېښودل کیږي، نو بیا خو له غریبۍ، له تنګدستۍ، یا چې څوک مجبور شي، یا د یار د غمه، له وطن نه ځینه کنه، نو اوس که دوی له افغانستان نه د خلک ځي مجبور دي. د څو دغه 500 کلونو کې افغانان مجبور دي، یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې له افغانستان نه ځي. په کار دا ده چې په پالیسیو، کړنو او د کار په پراختیا کې بدلون راشي. دویمه دا چې هغه کسان چې افغانستان ته ورستنیږي، د هغوی دپاره باید دینی لکه مونږ ته به چې کله کله په هغې وخت کې هم خلک ډیپورټ کېدل، راتلل به، بیا موږ خاص پروګرامونه د دوی دپاره لرل. یو څو ورځې به مو په خوشحال ځای کې ساتل له کورنیو سره، بیا به دوی ته ویل چې څه غواړی، دا چې موږ ځوانانو موینیت له پوهنتونونو سره قراردادونه او موږ به پوهنتونونو کې د زده کړو مرکزونو کې داخل کړل، د کار، د کسب، دغه نور څه چې وو، دغه هم به ورخودل. خاصه توجه مو داسې کسانو ته کوله. نو په عموما کې موږ د نړۍ له هیوادونو، موږ د افغانستان د ملګرو ملتونو، د مالی کمیشنرۍ، د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ، له دوی نه په ډېر درنښت او احترام نه غوښتنه دا دی چې افغانستان کې حالات هم سم نه دي، او افغانستان خلک د نورو هیوادونو خلکو سره خورا ډیر فرق لري، په هیڅ کوم تورستي یا کوم داسې سازمان کې اړیکې نه لري. جناب لودین صاحب، تاسو به ور وکړئ چې په نړۍ کې اکثرو هیوادونو د ځوانانو ټولنو سره، د افغانانو ټولنو سره زموږ اړیکې شته دي. هیڅ موږ داسې نه دي اورېدلي چې هغه د په کوم داسې لوی برید کې لاس ولري. دا جنایي پیښې دي، دا په اصلاحي بڼه باندې دا حل کیدای شي، او کدی ته توجه وشي چې دوی د دې په ځای چې افغانستان ته ولیږي، ځنې داسې کسان شته چې کورونه نه لري، دلته د هغه اصلاحي پروګرامونه ورته برابر شي، هغه یو څه قانوني سزا ماده چې دا هغه دې ورکړل شي. رزم یو بل موضوع ته چې په افغانستان کې خورا له ډیرو کسانو سره زه په تماس کې یم، او دا هره ورځ مونږ خبري ورسره کوو، او ګروپونه لرو د دغو ځوانانو. نو هلته ځوانان په دې فکر کې دي چې کول خو ښه دی چې هیواد کې یو څه زمینه ورته برابره شي، کنه دوی په نورو هیوادونو کې خپل ژوند ښه بولي، هم خپل ځانونه رسوي، هم خپلې کورنۍ ته یو څه روپکۍ چې دي هغه لیږي. نو هلته افغانان چې دي له هغه سي قوي ژوند سره، له هغه سي قانوني ژوند سره لکه په نورو هیوادونو کې چې د نورو هیوادونو خلک ورسره مخامخ کیږي، سیاستونه هم بدل شي، حکومتونه هم بدل شي، لیکن اغا په سیستم کې تغییر نه راځي. خو په افغانستان کې چې حکومتونه بدل شول سیستم کې تغییر راغلل. څو لاکه ځوانان په اردو کې وو، په پولیسو کې وو، په نورو ادارو کې کار کوي، اغه خو اوس نشته کنه. د هغه د بیکارو ځوانانو د پاره باید څه وشي؟ نو که په کور دی نه نه ممکن نه ورته برابرېږي. هغه هېوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د تروریزم په نامه، هلته یې جنګونه وکړل، هلته یې همدغو کسانو کار ورسره وکړ، ولې یې هېر کړل؟
کور ودان بحث سره راټول کو. سعادت صاحب، د پای شیبو ته نږدې شوي یو، بحث به سره دې نتیجې ته ورسو چې په افغانستان کې د کډوالو د بیرته منلو امکانات څومره دي؟ که چیرته دغه 8 میلیونه مثلا د دوی سم نیمایي کسان هم بیرته افغانستان ته ستنېږي، په افغانستان کې څه وشي چې د دوی منلو ته زمینه او شرایط مساعد شي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې لاله وړاندې نه د بشري وضعیت په اړه باندې اندېښنې موجود دي، او د لوږې کچه پکې زیاته ده، او د هغو کسانو کچه پکې زیاته ده چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. میرمن مموزی، له تاسو نه زده پوښتنه کوم چې ځینو دغو افغان کډوالو چې جرمني واسطه ولتیره اونۍ په یو ځانګړې الوتکه کې، دوی له رسنیو سره خبرې کړي، او یو شمېر دوی ویلي چې دوی که په هر قیمت کېږي بیرته به ځانونه جرمني ته رسوي، که په هرو لارو وي، ځکه دوی که داسې کډوال دي. مخکې سعادت صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د کورنۍ غړي مثلا بچیان او میرمنې حتی په جرمني کې پاتې دي، که دوی بیرته راځي له دوی سره به څه کېږي؟ آیا دوی به بیرته نیول کېږي، بیا به لیږل کېږي، او که نه داسې انعطاف او نرمي سته په جرمني یا په نورو هیوادونو کې چې که دغه کډوال بیرته راځي ورسره مراعات وکړي او دوی بیا ونه باسي افغانستان ته ونه لیږي؟
زه فکر کوم چې دا کسان چې وتلي دي او بیرته افغانستان ته لیږلي دي، چې دغه به ډېر ګران کار وي او ډېر مشکل به وي چې هغه خلک بیرته جرمني ته بیرته راولي، او ولې ویستل چې بیرته راولي. یعنی زه فکر نه کوم چې دا کسان بیرته دي. خو په جرمني کې داسې د قانون بي حق لري چې هغه خپل اعتراض یا خپل قانوني لار مخکې بوزي. دا چې بیرته جرمني ته دوی راایستل کېږي او بیرته دلته، دا فکر نه کوم چې
غیر قانوني لارو راځي، ځکه دغه کوم کډوال چې راځي یا دوی چې اولم راغلي و خو په قاچاقي لارو باندې راغلي و، او د جرمني حکومت په خبر نه و کله چې دوی دننه سول جرمني ته ځانونه پولیسو ته ورورسول.
دا فکر کوم چې دوی کبیته بي قانوني لارې جرمني ته راسي، دا نو یو بل جرم ده چې دوی کوي چې دوی بيته بي قانوني لارې جرمني ته راسي. زه فکر کوم چې ما هغه کسان چې تللی دي هغه لاړل، او هغه کسان چې دلته وصفی لاندي او دلته ژوند کوي، او ملکه مخکې مې چې ویلي چې 15,000 خلک چې دلته په جرمني کې نه دي قبول، او دوی پناهندگی یعنی لاسوال لاندي دي، او دوی هغه ویره چې لري چې موږ بیرته افغانستان کې، او په افغانستان کې دونه سخت ستونزې لرو، یعنی مکتبونه نه سره کوور مکتنه، یعنی هغه د افغانستان شرایط موږ ته ټول ته معلوم دي چې موږ نسو کولای چې دغه خلک یعنی په دغه وخت کې بیرته افغانستان ته ورګي. څنګه کولای شو چې دغه خلک چې دلته دي دوی دلته بیرته ستانه شي، او افغانستان هغه څه چې المانان ترېنه غواړي، هغه څه چې دلته هغه ژوند چې دی هغه څه مخکې لاړ چې دغه خلک چې دلته دي، او هغه خلک چې دلته راځي هغه په کوم شکل باندې راځي؟ دوی له اتحادو سره، دوی له المانانو سره ځي. زه فکر نه کوم چې هغه خلک چې تللي دي هغه په بیرته به جرمني ته راوستل شي، او امکان دام لري چې نور ډېر خلک وباسي. یو داسې ده چې دا یو هغه انساني حقوقي چې زه ستاسو ژوند له خطر نه باسم، هغه د جنف کنوینسیون هغه د قانون ده. یو هغه قانون ده چې ته په جرمني کې ژوند جرمني ته چې راورسي هغه بل قانون ده. دوی وایي چې ما د تا ژوند په افغانستان کې یعنی خطر نه ورته لیدل کېږي، طالبان عفو کړي ده، دا چې هلته اقتصاد خرابه ده، هلته چې ستونزې دي، دا یو بله مسله ده، اقتصادي ستونزه ده، دا ستا په ژوند پورې اړه نه لري چې ته هلته یعنی طالب ته مړ کې یا ته ووژنې یا ته هغه کې یعنی په عمومي توګه هلته دا خبرې نشته. نو څنګه کولای شو چې دغه خلک چې دلته اوسېږي دغه خلک مونږ بیرته یعنی دغه حالت راولو؟ نو دوی سره خبرې وسي، له دوی سره مجلسونه وسي، د هغو ته لارښوونه وسي چې دغه خلک افغانستان ته ونه لیږي.
بله، او مېرمن مموزه یو بل بحث هم زه غواړم راپورته کوم. په لاندو کې سره له دې چې دغه یو شمېر افغان کډوالو په جرمني کې دننه جرمونه کړي، د جرمني د چارواکو په خبره او د پولیسو په خبره چې دوی بیا افغانستان ته لیږل شوي، په دې وروستیو کې یو بل مسله هم رسنیزه شوه چې په اروپا کې یو شمېر کسانو چې پناه اخیستې، دوی ویلي چې په افغانستان کې ژوند سخت دی، افغانستان ته سفر نشي کولی، خو دغو هیوادونو د جرمني په ګډون په دې شرط پناه ورکړي چې ته به افغانستان ته بیرته سفر نه کوې، ځکه چې سر دې په خطر کې دی. خو همدغه یو شمېر پناه غوښتونکي بیا له نورو لارو مثلا له درېمو هیوادونو نه یا هم له ایران یا پاکستان یا هم له بل یو هیواد نه داخل شوي افغانستان ته او جرمني حکومت په دې باندې خبر شوی دی. دغه مسله څومره دا مهال تر بحث لاندې ده ځکه د جرمني د پارلمان غړو ویل چې دوی دغه حالت ساری دوی وړاندې نه دي او دوی بل هغو افغانانو سره حساب کتاب وکړي چې په خپل سر چې دوی پناه ورکړي او ورته ویلي دي چې افغانستان ته به نه ځي خو دوی له درېمو هیوادونو نه په پټه افغانستان ته تللي. دا به څومره مهم دی او دا به څومره د هغو کډوالو په ژوند باندې اغېز وکړي چې دوی په پټه یا له درېمو هیوادونو نه تللي افغانستان ته.
هغه افغانان چې دلته راغلي دلته په کیس کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې موږ ته خطر وو، موږ له افغانستان را ووتلو، یعنی په افغانستان یا د جنگ له طریقه یا د طالبانو له طریقه یا له ډېر مظلومیت دي دلته راغلي، دغه کیس دوی هلته دلته ورکړی ده. نو دوی چې بیا بېرته په یعنی په خپله المانان وایي چې پس له درې میاشتو نه شپږ میاشتو نه چې دوی دغه کیس په جرمني ورکړي، دوی وایي چې امې پلار پیدا سي، امې مور پیدا سي، امې ورور پیدا سي، امې فامیل پیدا سي، امې ستونزه نه لري او دوی بېرته افغانستان ته لېږل، افغانستان ته سفرونه کوي له درېیم هېواد لکه تاسو چې ویلي. یعنی کرا هغه څه چې دوی په کیس کې ویلي وو هغه څه چې هغه کرا یعنی دروغ معلومیږي. یعنی دغه باندې الملان ویلي چې دغه خلک چې تللي دي نور ملکونو ته، یعنی دوی په هغه پاس کې دوی هغه ټاپه لګول شوی دی دام باید کندو شي، یعنی هغه کسان چې نوي راځي او هغه کسان چې دلته اوسیږي دوی ځوان نور ملته تریخیږي. المانان چې یو څه چې پیدا کی یو څه چې پیدا کی هغه کې څه دی ریسرچ کوي دا نورم پکې راباسي. نو دا افغانان دته دا کیس ورکړی چې ماته په افغانستان کې خطر ته ځنه سم تر مطالب وښني ما خلک وښني ته بیرته تشپاک میاستي یا یو کال بعد بیرته افغانستان ته ځي په مخه پاسپورت باندې. یعنی دا کیس چې دوی ورکړی دا او دا کدوی بوسی چې دی افغانستان ته تللی دي، یعنی دا هم یو دروغ د دې کیس کې دا دروغ ویل شوی دی، یعنی امکان لري چې دوی هغه پناهندگی په جرمني کې رد شي. یعنی په همدغه مسله ده چې زه نن شپږ بجو باندې په شورا د پون کې همدغه زموږ مسله ده چې نن په غږیږو چې دغه افغانان چې دلته راغلي دي کیس ورکړی ده، په کیس کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې ډېر څه موږ افغانستان ته بیرته نه شو تلای او دوی بیرته، یعنی دغه زموږ نن د خبرو انجام ده په شورا کې کوم مسلې ته او څنګه رسیږو دا خدای خبرته. نو زه خپل افغانانو ته خپل حق شنه پام کوي او لارسیا لچانه چې پویږي په جرمني کې یا جوګانی دي یا کوم دولت خلک دي له دوی سره مرسته وغواړي چې هغه ستونزې چې دوی خدای خاصه چې بیرته ونه باسي او افغانستان کې راځي کنه دي چې البته دوی هغه ځوند مخکې بوسي
و کور ودان مرمن مموزی سلامات او ستر وسله بس نه داسې د نتیجې ته ورسېدو چې هر افغان چې کډوال دی په بل هیواد کې دوی با د ناقانونه کړنې ونه کې ځکه دوی یو وړه ناقانونه کړنه هم د نورو افغانانو په ژوند باندې اغیز درلودلې شي. دوی تر څار لاندې وي، دوی څارل کیږي، امنیتي کمرې دي مثلا د جنایي جرمونو د څېړنې نور چوکاټونه یا نور سازمانونه نشته چې دغه ځوانان څاري څېړنې ترې کوي او ممکن حساب کتاب ورسره وشي. او د ته هم راغلو چې یو شمیر هیوادونو خپل تګلارې بدلې کړې دي، لوراندې نه پکې هغه ډلې د حاکمیت په حال کې دي، هم د وخت په رسیدو په حال کې دي چې دوی د کډوالو خلاف پالیسي لري. راځي په پای کې دا پښتنه وکړو، سادات صاحب تاسو را تکلاند خپل تبصره وکړي چې څه وکولې سو چې په افغانستان کې د کډوالۍ بحران ته پای ورکړو، خصوصا د ځوانانو ترمنځ د کډوالۍ کچه راکمه سي. پلانډو کې سادات صاحب تاسو سپارښتنه
تاغه کوم حقوقی چې دی کاری دی کب بشری دی کدی تعلیم دی هغه برابر کی او ځوانان زړه کنه کی چې نور هی ودونه ته لاړ شي. لکه څنګه چې تاسو د پروګرام ډیر کانوم د ځوان فکر، یو ځوان باید څه فکر ولري، ځوان باید څه وکي، څنګه په ځوانای کې یو ځای ته ځان ورسې. دویمه دا چې په نور هی ودونه کې مشت افغان مهاجرین دی خورا ډیر پام وکي، کلچر کلچر قوانین هر څه بدل دي، زنونه دی ورسره یار کی گذشت دی وکي. دریا مدا چې لندې نړۍ له ودونو ملګرو ملتونو مغوښتنه داده چې افغانستان له خلکو سره خورا ډیر احتیاط وکي او ډیر زر داسې پریکړې ونه کی چې خدای مکه دی دوی د ژوند په ډیرو نیمګړتیاو باندې بدلیږي.
و کور ودان او ساده سي په افغانستان کې د نن داسې ورتیا ویني په دې وسنه یو دولتي بنسټونو کې چې دوی به د ځوانانو د کډوالۍ بحران ته وکولې سي چې په زینو تګلارو او عملی ګامونو پای ورکړي الګ تر لګه کچې راکمه کی.
فکر نه کوم چې داسې یو څه دی وی لکه مخکې مو چې دا ونه وکړ چې په افغانستان کې رښتیا دی امنیت به وي، خو نور دې د ترڅنګ نور دې ژوند ډیر مهم مسایل دي چې هغه کې یو ځوان په فکری لحاظ، په سیاسي لحاظ، په تعلیمي لحاظ، ځوان یوازې نارینه نه دی، میرمنې دغه پیغلی میرمنې، نو هغه نشي کولای چې هغه سی وده وکړي چې موږ له جهان سره سیال کی. جهان ټیکنالوژي لري، جهان میرمنې ډیر مخته شوی، جهان په هر برخه کې ورسېدی. که داسې د حرکتونو کنټرولول وي په افغانستان کې، فکر نه کوم چې افغان ځوانانو ته د خپل هغه ټول حقوق ورسېږي. نو د ځوانانو ژوند پرمختګ او د ځوانانو د فکر رشد په افغانستان کې اوس سخت شوی دی.
د ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د بوند شورا لغړی او د کډوالو د ویټولنې له مسولې ګلالی مموزی د افغانستان د ځوانانو له پخوانی موین کمال سادات صاحب څخه ډیره مننه کوو. باید یادونه وکم چې یو بل میلمه هم ګډون جمعنه کړي و، خو تر پایه یې د تخنیکی سنځله کابل ګډون و نه شو کړی.